سهار لو د مخام تر او ازادي راډیو او ری او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورستي حالاتو خبر کړی. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختمه سي. ښاغلی غنی نن د شهید عبدالرزاق د پولیس اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نه سي او پولیس باید خپل اصلي دندې ته چې د قانون تطبیق دی ور وګرځي. د افغان پوځ چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د فرا په شیبکو ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک له منځه وړی. د فرا ولایت د سرحدي لوا قمندان ګلبدین الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هره ورځ له هغو وسایطو چې له همدې ګمرکه تېرېدل څه باندې 3 میلیون افغانۍ په زور له خلکو اخیستي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تخار ولایت کې د یو موټر د چپه کېدو له کبله 3 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د تخار د والي وین محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دا سره چډوله موټر نن سهار له رستاق ولسوالۍ څخه د تالقان پر لور روان و چې له سړکه واوښت. د پاکستان د جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان چارواکو په اوو سیمو کې د سختې واورې او باران تر اورېدو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ. په دغو سیمو کې د تیرو 2 ورځو ورښتونو په پایله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیبیا په جګړو کې سیال مشران په پام کې لري. نن د جنوري پر 14 په مسکو کې د سولې خبرې وکړې. فیاض السراج چې په طرابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ حکومت مشري کوي او د هغه سیال خلیفه هفتر چې په دې هیواد کې خپل حکومت اعلان کړی په دې خبرو کې برخه اخلي. انټرفاکس خبري اژانس ویلي چې د روسیې او ترکیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران به هم په دې خبرو کې ګډون ولري. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي دی به د خپل هیواد د هغو وګړو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي چې تېره اونۍ د ایران له لورې په اوکراین رانسکورې شوې الوتکه کې ووژل شو.
زموږ غاک لازادی راډیو او ریقدر من اوریدونکو شیبه وروسته د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستای راپور واورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، ټاکل شوی چې په ترابلس کې د لیبیا د رسمي حکومت او د یاغي جنرال خلیفه هفتر ترمنځ د اوربان موافقه نن په مسکو کې لاسلیک شي. په لیبیا کې لکه چې د دې هیواد پخوانی مشر معمر القذافي وژل شوی، د بیلابیلو دلو ترمنځ شخړې روانې دي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي د لیبیا د حکومت یوه جګپوړي چارواکي ویلي چې دغه اوربند به چې په لیبیا کې د نږدې یوې لسیزې جګړو ته د پای ټکی ږدي نن په مسکو کې لاسلیک شي. د فرانس پرس خبري اژانس د دغه چارواکي له قوله چې یوې سیمه ییزې خبري رسنۍ ته په دې اړه څرګندونې کړې او نوم یې نه دی په ډاګه شوی، ویلي چې په ترابلس کې د ملي وفاق د حکومت د دولتي عالي شورا مشر خالد المشري او د ملیشه ځواکونو قمندان خلیفه هفتر به دغه اوربند لاسلیک کړي. د لیبیا لپاره د روسیې د ارتباطي ډلې مشر لیو دینګوف انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې هفتر او د ملي وفاق د حکومت مشر فیاض السراج به سره وګوري او د یو احتمالي اوربند لاسلیک کېدو او د دغسې سند پر جزئیاتو به بحث او خبرې وکړي. د دغه احتمالي اوربند تر رسمي لاسلیک کېدو مخکې لپرون رئیس هفتر ته د وفادارو ځواکونو چې د لیبیا په شمالي برخه واکمن دي او د ترابلس د حکومت ترمنځ اوربند نافذ شوی دی. هفتر چې له خپلې خوا یې د لیبیا د ملي پاوز په نوم واکمنې اعلان کړې، ویلي دغه اوربند به مشروط په دې وي چې د ترابلس حکومت یې ومني. د ترابلس د ملي وفاق حکومت په یوه آنلاین بیان کې چې پرون یې خپور کړ، ویلي چې د یوه اوربند د ټینګېدو لپاره د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په ځواب کې د جنوري د 12 له نیمې شپې اوربند اعلانوي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو 4 ورځې مخکې په استانبول کې په کتنه کې په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې وه. تر دې لیدنې کتنې وروسته دواړو ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په ګډ بیان کې وویل پکار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازمې هڅې وشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې د شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې کتلي وو، هیله څرګنده کړې وه چې د اوربند ټینګېدو لپاره د روسیې او ترکیې هڅې نتیجه ورکړي. برلین او موسکو د دغه کړکېچ د هواري لپاره د منځګړیتوب رول لوبوي او جرمني خبرداری ورکړی چې کیدای شي لیبیا په بله سوریه بدله شي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړي ماموریت هم د دغه اوربند هرکلی کړی او پر ټولو خواوو یې غږ کړی چې هغه په کلکه رعایت کړي او د سولې د هڅو لپاره داسې فضا رامنځته کړي چې په نتیجه کې ټول اختلافات په لیبیا کې د خپل منځي خبرو له لارې هوار شي. په لیبیا کې له 2011 کال راهیسې چې پخوانی مشر معمر قذافي وژل شوی، شخړې روانې دي.
امنیت او سالم چاپیریال. خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. سینه بغل چه ډول ناروغي ده؟
نو سالو تبیم کوي پینځم کې دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته ضرور وسله سینه بغل یې زرش کیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانی ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول آزادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکي ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې هغه چې وشه زیر شو نس څلوېښت پیڅري وتلې وسې زیر شو دغه نه اخر کې کای شوري که تبه ورغله درېیم اسپاره مشپاد وو املا به په ورتلس وراتلم نه داس په پیراغله داس دی وکړو سی داس نه مه بورات دې دا غزه په ځونته داس نه کار چې وش کوي
تو خېګم
یو نور بوټ خدای لري چې خدای لري نه ده
تبه کی
اته بلکی
سره کم تبه کی څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس جنا تک نو په سیګ سي شین شپ سي مینه منډو سا وکړو چې وینې تاسو نه وکړې تاسو دا مشکل کې ده
ترې نمبر توه
رحیمه
څه چا سره بيستاري دلته
زه زوی سره مې
ا درو ته څه زوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خې
ا داسې بیرون ګرځې ته څه یو راغوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوندم بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غوندم خو یوان د بیا د یو شبه خلاص دې ورته اوځي باندې باسې
کوټې هم څنګه دي خې دې کتاب دي
کوټې یخې دې بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشومان څومره بیرون ګرځي
څه ټول ورځ باندې ګرځي نو
سینه او بغل سره څومره تبه کوي
نو سالور تبه هم کوي پینځم کې دوامدارم دسې کنه سال درې ته بیم کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته ضرور وسله سینه بغل زرش کیږي بیا یې اته بم زرش کیږي
برښنا
له کوم ځای راغلې
ورتي نام نه
دلته چا سره بيستارې
زويسه
څه پیسې وې دي
سینه بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل یو توخی دا په دې باندې د دې شي کړو تک شین جو شو دې خورل پس کای کولا او توخی دا ډیر
هلته چې بيستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بوندوس خه به داس کسان هم د خپل ماشومان د درملنې لپاره خارت راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بی کسی، بی وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دای خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه دی ښه وای چې وایي چې ښه سوای دی خو چې دغه وو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي وته چې سینه بغل شو خو دغه میګوي چې عین خو به خرڅای وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسرا وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین اندغه ضرورت خو میګوي پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمعات کو خو سوړه و ده بسترې ته ملوس نه ورسه د پجمات کو خو داسه نه وي
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په امریکا کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د پنځو کالو نه راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د یو کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلې سي چې مثلا په افغانستان کې په نړۍ کې هر کال په تیر بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغي چې دي، خصوصا میکروبي ناروغي، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغي زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش، زکام، نشورو، د ستوني د درد او بالاخره سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک دی، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کالو نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه ساده هغه ټوخی دی. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او ټیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چستن راوینګ وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي، بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کالو نه ښکته وي. نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو ته تر 2 کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا، د ماشوم ګرم ساتل، او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، داغه نه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي، د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي، تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي، تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی، مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېره ښه خبره ده چې دغه ماشومان ته باول کنټرول شي، د دوی د کور هوا پات تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا کدا شیرخوار دی یعنی د مور شودي خوري، د مور شودو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي ترڅو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ خپل درملنه کوي، د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنه په دې کې تاسو وایي
ګوري بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې خپ پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي. خپ پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجي شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي هغه ته مثلا ګرمې شودي ورکول کیږي، مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندي ورکول کیږي کنه لکه د ګل ختمي جوشاندو، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس ورغوسل کیږي، کوټه د دوی ګرمي کې دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل د سینې غوړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي.
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر د شچ خدای نه خواسته دا ځای شي، که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي.
ډیر زیات مننه رئیس صاحب زنده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي ماشي د لوبو له میدانه په یو بل اونیزه خبرونه کې مو هرکلی کوو. خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې د روزونکي جاوید رحمان سره د دغه سیالیو په وړاندې په پرتو ستونزو او پرمختګونو خبرې کوو.
رګبي لوبې یو کال کېږي چې ډېر پرمختګ ته او مونږ چې د ایشین گیمز باندې گیم وکړو.
دغه شان د افغانستان د کرکټ بورډ لوایان فرید هوتک سره د ملي او 19 کلنو کم عمر ځوانانو د لوبډلو پر روانو سیالیو هم لنډی خبرې لري.
افغانستان به بیا هم په 2023 کال کې ډېر لوبې لري، ډېر سیریزونه لري، ډېر سفرونه لري.
د خبرونه اکرم الله اکرم جوړ کړي او سلیم هادي وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه له ناجیه صاحبۍ اورو.
د کرکټ د نړیوالې شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړي د غوره لوبغاړو د جدول په سر کې دي. راشد خان د شلو اورونو د نړیوالو لوبو په توپ اچونکو کې لومړی مقام ګټلی او ورپسې مجیب الرحمن دی چې دویم مقام خپل کړی. راشد خان او مجیب الرحمن دواړه ورو توپ اچونکي دي چې د نړۍ په اکثریت شل اوریزو تجارتي سیالیو کې لوبیږي. همداراز د غوره آل راونډرانو په لیست کې بیا بل افغان لوبغاړي محمد نبی اول مقام ګټلی. آل راونډر په کرکټ کې هغه لوبغاړی ته ویل کیږي چې هم توپ اچونه کوي او هم توپ وهنه. محمد نبی 319 نمرې لري. د افغانستان د تکواندو فدراسیون له لوري د چیلنج کپ سیالۍ پیل شوې. د دې فدراسیون رئیس نجیب الله سکندری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبو هدف دا دی څو لوبغاړي د المپیک سهمیه بندۍ سیالیو ته چمتو شي. د المپیک د سهمیه بندۍ سیالۍ تر راتلونکي یو میاشت په چین کې پیلېږي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ لوبغاړي ګډون کوي. او ریال مادرید د اسپانیا سوپر کپ اتلولي خپل کړه. تر شپه د اسپانیا د سوپر کپ پایلوبه د دوو اسپانیي لوبډلو ریال مادرید او اتلانتیک مادرید د فوټبال لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. وروسته د ریال مادرید او اتلانتیک مادرید فوټبال لوبډلو ترمنځ د سوپر کپ یا د لوبه تر پنالتیو پورې ورسېده چې پکې بیا ریال مادرید څلور ګولونه پر یو اتلانتیک مادرید ته ماتې ورکړه او لومړی مقام خپل کړ.
رګبي هغه ورزش چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم مروج شوی دی. دا ورزش ډیره د لوبغاړو ښې فزیکي وړتیا ته اړتیا لري. اوس د افغانستان د رګبي فدراسیون د لومړي ځل لپاره په کابل کې د واورې پر سر د رګبي سیالۍ پیل کړې دي. دا چې د واورې پر سر د رګبي د لوبو کولو لپاره په دې هیواد کې څومره امکانات شته او د دغه ورزش په اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د رګبي د ملي لوبډلې له روزونکي جاوید رحماني سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې ترې د واورې پر سر د رګبي د پیل شویو سیالیو په اړه پوښتنه کړې ده.
اته تیمونه دی په دې تیمونو کې دولس کسان لوبې کوي او په پایله کې اولم دوم دریم ګټون کې ته به جایزه ورکو. اتلس تیمونه وو چې د اتلس تیمونو نه اته تیم فاینل ته راغو چې نن لوبې کوي.
په دې کې د کوم کوم سیمو لوبغاړي دي کوم کوم ټیمونه دي پکې دانن چې اته لوبډلې چې کومې وی لوبيږي دا د کوم کوم سیمو لوبغاړي دي واځ د کابل دي که د ولایتونو هم
نه د سالور ټیمونه د کابل دي نن چې لوبه کوي او سالور ټیمونه د ولایتونو راغلي دي.
دغه سیالی اصلا د دې د جوړولو هدف د برگزاري هدف سو
دا خو پټول ملکونو کې د سنو رګبي یعنی چې د برفی رګبي کیږي د اول ځل لپاره افغانستان کې پیل شو چې دا د ملي ټیم ته چې هغه لوبغاړي چې مونږه ملي ټیم ته راوړو هغه ته ډیر کومک کوي.
یعنی دا په افغانستان کې په لومړي ځل باندې تر سره کیږي دا لوبي
او د سونو رګبي جام اول ځل د چې پیل کیږي
دا واوري په سر باندې د رګبي لوبه
او
لوبډلو کې تر اوسه پورې دا سه خل لوبغاړي تاسو پیدا کړی دي چې ملي لوبډلې ته معرفي کې کتنګ
نن چې لکانو لوبه کوي یو پینځه یو شپږ کسانو دي چې ان شاء الله ملي ټیم ته راوړو.
د واوري په سر باندې د رګبي لوبه څومره لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې دا په نړۍ کې کیږي په نړۍ کې دود ده په افغانستان کې څومره امکانات د دې لپاره دي یا مثلا په لومړي ځل باندې تاسو دا لوبه وکړي شاید راتلونکي کلونو کې واوره په کابل کې ونه اوسي بیا به نور ولایتونو کې کیږي دا څنګه
په ولایتونو چې برف دي هلته لوبه کیږي او برف کې ډیره مشکل هم ده او ډیر فزیک هم پکار دی چې الکانو ډیر فزیک ولري ځکه چې ډیر سخت ده واوره کې سردم ده او د هغه فزیک مونږ هم ګورو چې ډیر خدي مونږ لپاره هم چې هغه کسان چې ملي ټیم ته راوړو هغه مونږ ته ښکاریږي چې دا د فزیک او د ټول شایان صحیح ده.
په ټوله کې په افغانستان کې د رګبي په لوبه لګ راته وغږیږي چې اوس مهال په افغانستان کې د رګبي لوبه په کوم حالت کې ده د پرمختګ په حالت کې ده کنه لستونز او مشکلات سره مخ ده؟
رګبي لوبه یو کال کېږي چې ډیر په پرمختګ او مونږ چې د ایشین گیمز باندې گیم مکو اووم یعنی په ټول نړۍ کې اووم دغه دراړو راغو او اوس یو گیم نور مونږ وکړو کوریا کې ډېر ښه لوبې وکړو الکانو یعنی ټاپ ټیمونو سره گیم وکړو چې انکانګ وو سریلانکا وو کوریا وو جاپان وو او دا ټیمونه ډېر ټاپ ټیمونه دي چې مونږه الته دعوت شوی وو الته لوبو کو الکان ډېر ښه شوی دي.
2000 کال کې د افغانستان د رګبي ملي لوبډله کومې کومې سیالۍ لري د کوم کوم هیوادونو سره؟
دوه گیم لري قرغزستان او ازبکستان کې چې هغه کې د آسیا ټاپ ټیمونه راځي مونږه کوشش کوو چې ملي ټیم ښه تمرینات او فزیک ټول شایان صحیح وکړو چې هلته مونږه وګټو.
د لوبغاړو علاقه څنګه ده د ورزش سره په ټوله کې په افغانستان کې؟
لوبغاړی ښه ده خو رګبي ځمکې نه لري افغانستان کې ځکه چې د رګبي ځمکه جدا د فوټبال ځمکه ده او ډیر مشکل ده چې الکان لوبې دغه کی ځمکه باندې د فوټبال ځمکه باندې او زه هم نشته زه مونږ ته نه ورکی د فوټبال فدراسیون مونږ ته زه نه ورکی وای چې دلته د فوټبال زیاده او مونږه خیرخانه کې یو ازمکه لرو چې تر اوسه پورې جوړ نه شوې دي او تربیت بدني مونږ ته درکړې دي او مونږ داسې بودیجې نه لرو چې هغه جوړ وکړو. کوشش کوو چې د ورلد رګبي نه کومک واړو چې هغه جوړ کړي مونږ ته.
په اوس وخت کې ستاسو تر ټولو لوی ستونزه د میدان یا د لوبغالو نه موجودیت دی؟
شپږ کال کېږي چې مونږ میدان نه لرو ډیر مشکل زمونږ ډیر مشکل د میدان دی چې الکان ډیر لره زینه دلته راځي او ابيبیا کې یعنی دارلمان ته راځي دلته لوبه کوي ټول د ټول افغانستان د ټول کابل نه دلته راځي
او په ولایتونو کې کلبونه لري
په ولایتونو کې کلبونه لرو لاس کلبونه دي چې د ولایتي رګبي لوبه کوي
د افغانستان د رګبي د ملي لوبډلې روزونکی جاوید رحماني وو چې زما همکار اکرام الله اکرام سره مرکه کوله
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري
اوس هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د کرکټ د ملي او نولس کلونو کم عمر ځوانانو د لوبډلو پر راتلونکو سیالیو غږیږي نوموړی وایي چې افغان لوبډله به په روان میلادي کال کې د ایشیا کپ شل اوریزه نړیوال جام سیالیو کې برخه واخلي او دغه شنبه د استرالیا سره یو د ټیسټ لوبه وکړي
په 2018 کال کې د کرکټ نړیواله شورا په ناسته کې پریکړه وشوه چې کوم هیوادونه د کوم هیوادونو سره لوبي کوي او څو لوبي به ترسره کوي د کرکټ نړیواله شورا دغه مهالویش بیا اعلان کړ چې په هغه کې تر 2023 کال پورې د افغانستان کومې لوبي دي هغه د مختلفو هیوادونو سره دي په مختلفو فارمټونو کې دي مهم ټکی دا چې تیر کال 2019 کال کې موږ په همدغه مهالویش کې ډېرې لوبې درلودلې کوم مهالویش موږ تر کرکټ نړیواله شورا را کړو خو په 2020 کال کې نسبتا زموږ لوبې یو څه کمی وي خو بیا په 2020 کال کې موږ ډېرې زیاتې لوبې لرو په 2020 کال کې امکان دی ولري چې هغه هیوادونه چې په 2019 کال کې کمې لوبې درلودلې هغه به په 2020 کال کې زیاتې ولري بیا کوم چې په 2020 کې زیات لري امکان دی ولري چې هغه په 2020 کې کمې ولري افغانستان به بیا هم په 2020 کال کې ډېرې لوبې لري ډېر سیریزونه لری ډیر سفرونه لري ډیر نړیواله لوبي لري نو دغه مهالویش د کرکټ نړیواله شورا لوري اعلان شوی دی د 2018 کال کې اعلان شوی او بیا هم یادونه کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ د یو شمېر هیوادونو سره پاړیکه کې تر څو دغه سره لوبي ولرو ګوري چې کله یو هیواد راځي دلته مثلا د آسیایي هیوادونو سره لوبي کوي او بیا موږ کوخه کړو چې هغه سره مثلا یا د دوی د سیریز نو وروسته لوبي وکړو یا سره خپل لوبي ترتیب کړو نو هغه مارکیټ لحاظ تاسو بهتر معلومات چې اوس نن سبا هر هیواد د خپل لوبو نه کوشش کوي چې ګټه لاسته راوړي مارکیټ لاسته راوړي کوم مصارف چې کوي مصارف لاسته راوړي په ټلویزیون باندې لیدونکي زیات وسیږي کراوډ زیات وي میدان ته مینوال زیات ورشي نو د غیب خاطر هم دوی کوښښ کوي مثلا کوم هیواد چې راغلی دلته افغانستان سره لوبي وکړي نو امکان دی ونه دي که چا رخصتیانې وي یا مثلا کوم پروګرام یا برنامه جوړې کړې وي نو دې لوبو کې بیا ولاړ شي هغه دوی کومې رسمي لوبې چې راځي بیا پخه کې امکان دی ولري زما په نظر باندې چې دوی به دا فکر کوي چې یاره زمونږ د مینوال دلچسپي به کمی وي به زیات ناراضي او یا به هم مثلا د لیدونکو به تقسیم شي دغه بعضي نقاط شته چې دا د دې وجه نه غواړي چې مثلا خپل مهالویش نمخ کې نور هیوادونو سره لوبي هغه هیواد وکړي
کراشو د 19 کلنو کم عمر ځوانانو نړیوال جام ته 15 ورځې وروسته به پیل کیږي کی 13 ورځې زمونږ یو تمريني لوبه له هندستان سره و لبدمرغه چې په ډیر لوړ توپیر باندې غلوبه مونږ موبایل لا په نه سلويخ کې تقریبا زمون لوبغاړي اعلی ورشل زمون د 19 کلنو ځوانانو لوبډله تیر ځل مونږ ایشیا کپ ګټلې او یعنی هغه لوبډله و چې په ورلد کپ کې تقریبا تر سیم فائنل پورې رسیدلې و دا ځل د 13 ورځې لوبې ته په کتلو سره سره لدی چې په کرکټ کې بعد ورځې وي خو د 13 ورځې لوبې ته په کتلو سره فکر نه کوي چې مینوال یو ډول نه هلی شوی دی
د نړیوال جام وړاندې دغه تمریناتي لوبې تر سره کیږي هغه د همدې په خاطر تر سره کیږي چې هر لوبډله خپل لوبغاړي معلوم کړي چې کوم لوبغاړي مثلا مشکل لري کوم لوبغاړي ښه دي کوم لوبغاړي مثلا باید په راتلونکو لوبو کې ولوبېږي په رسمي لوبو کې هغه سکواډ ورته په اسانۍ سره معلومیږي نو په همدې په خاطر باندې دا لوبې تر سره کیږي په دې کې به انشاءالله په راتلونکو کوم لوبو کې چې دي هغه کې به افغانستان ښه نتیجه ولري بالخصوص په رسمي لوبو کې لوبډلې په کابل کې هم پوره تمرینات ترسره کړي دي یعنی د شپږ میاشتو راپدې خو شاوخوا د شپږ میاشتو راپدې خو لوبډله باندې کار شوی ده لوبډلې لپاره تمریناتي کمپونه ترسره شوي دي د ښه چمتووالي سره لوبډله تللې ده د ښه روزونکو سره لوبډله تللې ده او په عین حال کې درته ویلی شم چې هلته هم دوی د وړاندې ولاړل د وړاندې واستول شول نو دوی د څو ورځو راپدې خو تمرینات ترسره کړي دي د آب و هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا ترلاسه کړې ده نو موږ تمه لرو چې په رسمي لوبو کې لوبډله ډیره خوځلېږي په مینوالو غږ کوو په هیوادوالو غږ کوو چې خپله لوبډله تشویق کړي تر څو کولی شي چې دغه ځوانان هم افغانستان ته لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک و. په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.